وشي زه ستاسو قربانه مونه زه شهید تاسو نن نه خبرونه کی هر کله وایم نن د جمعې ورځ مارچ 18 نیټه دا کال دی 2023 دا مهال وخت شوی دی په افغانستان کې د مخامونی می پاکستان کې اته او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې ولس بجی دی په نننۍ خبرونه کې د ملګرو ملتونو په یوې نظر پوښتنې غږیږو چې وایي په افغانستان کې 18% ښځو اندېښنه ښودلې ده چې که طالبان پر رسمیت وپیژندل شي د ښځو کړاوونه او محدودیتونه به نور هم زیات شي، سره له دې چې طالبانو تل ویلي دي د ښځو حقونه یې خوندي کړي دي. خو د افغانستان لپاره د امریکا جګپوړي ډیپلوماټې کارن ډیکر په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی داسې هیواد دی چې پرله پسې دریم کال دی چې د نجونو لومړنۍ دورې څخه پورته عصري زده کړو څخه دوی محروم دي او پرې تړل شوي دي. ملګرو ملتونو د طالبانو د مشر هیبت الله په هغو څرګندونو هم ناهیلي څرګنده کړې وه چې په یو غږیز پیغام کې ویلي و چې د سنګسار په ګډون په افغانستان کې د اسلام جزایی عدلي نظام پلی کېدو ته ژمن دي. بلورته نړیوالو ادارو یو ځل بیا د پاکستان وغوښتي چې د افغان کډوالو د بیرته لیږلو لړۍ دی ودروي، ځکه چې بیرته لیږدونکو کډوالو کې په ځانګړي ډول د ښځو او جنکیو ژوند د خطر سره مخامخ کیږي. پاکستان د هغو افغانانو د ستنولو چې افغان سټیزن کارډ لري او په دې لړ کې صوبایي حکومتونو په ضلع کچا چارواکو او اړوند ادارو ته یې امر کړی دی چې دغه کارډ لرونکو افغانانو د ځایونو معلومولو لارښوونه کړې ده، خو حکومت په رسمي ډول د کډوالو په دویم پړاو کې وستلو نیټه نه ده اعلان کړې. موږ سره اوسئ د لنډې دمې وروسته راځو او ستاسو سره او د میلمنو سره به بحث کوو او خبرونه به مخ په وړاندې بوزو. د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو موږ سره په دې خبرونه کې اغلې شینکی کړو خیل چې د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي او د افغانستان کې د هغه میرمنو څخه د سیاست کې هم ډیر رول یې درلود او په سیاست باندې ډیر نږدې نظر هم ساتي. مسکا صاحبۍ چې موږ سره خبري اله د هغه برازي د افغان کډوالو په تړاو به د غوي سره بحث لرو او د دې ترڅنګ سیاسي څیړونکو واحد فقیری سبا هم راځي چې روسي حالات باندې به ور سره بحث لرو. نو هیله لرو چې موږ سره د خبرونه تر پایه تاسو مل پاتې شئ. خو لومړی غواړو چې هم د موضوع په تړاو یو ریپورت تاسو سره شریک کړو چې د ملګرو ملتونو کومه نوې یا تازه نظر پوښتنه راغلی ده چې په هغه کې په افغانستان کې 18% ښځو اندېښنه ښودلې ده که طالبان په رسمیت وپیژندل شي د ښځو کړاوونه او محدودیتونه به لا نور هم زیات شي، او غوښتنه کړې ده د نړیوالې ټولنې څخه چې طالبان دې په رسمیت نه پیژندل کیږي او په دې کې بیا فیصدي هم د چې څومره فیصدي میرمنو غوښتنه کړې ده چې طالبانو ته د هیڅ رسمیت پیژندنه نه ورکول کیږي، د دوی واکمنې دې په رسمیت نه پیژندل کیږي، او بیا څومره فیصدي میرمنو ویلي دي چې هغه بندیزونه چې پر دوی لګیدلې دي که هغه لري شي نو بیا که طالبان په رسمیت هم وپیژندل شي دوی ستونزه نه لري. خو په دې تړاو دغه ټول تفصیل ستاسو لپاره راغون کړی دی د آشنا تلویزیون خبریال او زموږ همکار وحید فیضی دا ستاسو په خبرونه کې شامل وو، او بیا به هم زو د خپلو قدرمنو میلمنو ولورته.
ملګرو ملتونو تازه سروې کړي چې 18% مېرمنو ویلي که طالبان د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي کړاوونه به لا زیات شي او پر دوی بلا نور محدودیتونه ولګول شي. ملګرو ملتونو د روان کال د جنوري له 20مې څخه د فبروري تر 8مې نیټې پورې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 250 مېرمنو سره خبرې کړې چې 20% مېرمنو ولې تر هغه چې پر مېرمنو ټول محدودیتونه لري نشي باید په رسمیت اون پیژندل شي. 28% مېرمنو ولې طالبان باید په هیڅ صورت په رسمیت اون پیژندل شي. 14% مېرمنې په دې باور دي چې روس سره هغه چې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو او د مېرمنو پر کار بندیز پایته ورسول شي په رسمیت دو پیژندل شي. یوازې 4% مېرمنو ویلي چې کوم محدودیتونه لري هم نشي په رسمیت دو پیژندل شي.
مېرمنې اوس اصلاً په افغانستان کې حتی هغه حقوق چې په اسلام کې حیواناتو ته ورکړل شوی د طالبان حتی امغه حقوق په سترګو باندې مېرمنو ته نه ګوري. یعنی زه بیخی دی ته حیران یم چې دوی د شرعي نظام داوا کوي لیکن هغه حقوق چې اسلام ورکړي دی مېرمنو ته چې هغه د سیاسي مشارکت دی، اقتصادي مشارکت دی، ټولنیز فرهنګي مشارکت دی، دوی انساني حقوق دي چې تعلیم ده، تحصیل ده، حتی دغه مسلې څخه دوی ممنوع دي، حتی دوی رادیوګانو ته زنګ نشي وهلی، دوی حتی پارک ته نشي تللی.
ملګرو ملتونو په داسې وخت کې نوې سروي کړې چې افغانستان لپاره د امریکا شر ظافر کرنډیکر د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب ټینګار سره وایي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د دریم پرله پسې کال لپاره پکې انجونې د لومړنۍ دورې څخه پورته دوره کې عصري زده کړو ته دوام نشي ورکولی. خو طالبانو تل ادعا کړې چې د مېرمنو حقونه خوندي کړي دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په جنوبي اسیا کې په جبري ډول د تریتم شویو کسانو په اړه په یو راپور کې ویلي چې افغانستان په دې تړاو یو وحشتناک تاریخ لري او واکته د طالبانو بیا ستنېدو وروسته په دغه هیواد کې په جبري ډول د تریتم کېدلو یو نوی باب پیل شوی دی. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند په مشرۍ رژیم، مجاهدونو رژیم، د طالبانو د لومړۍ دورې او دویم ځل واکمنۍ پر مهال په جبري ډول د تریتم کېدو یو وحشتناک میراث لري.
مونږ چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لاندې څه ګورو هغه د اندېښنې وړ دي چې خلک په زوره به درکه کیږي. زموږ اداره هڅه کوي چې خلک عدالت او انصاف ته لاسرسی ولري.
بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له پاکستان څخه د افغان کډوالو په ایستلو او د ستنېدو پر مهال د ښځو او نجونو پر وړاندې د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. پاکستان د تیر 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسناد بهرنیانو د شړلو لومړی پړاو پیل کړ چې په ترڅ کې په پاکستان کې د میشتو د کډوالۍ د اسنادو د ننرونکو 1.4 میلیون افغانان له ډلې څخه 515,000 افغانستان ته ستانه شوي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د دې ویګران لیدونکو او اوریدونکو خبرونه کې بیا هم تاسو ته هر کله ویم د ملتیا مننه کوم. زه د خپلې لومړی قدرمنې میلمنې شونکې اکړو خیل ولوري ته چې د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي او سیاست پوه ده. سړی مو شي په خیر اغلی اغلی کړو خیل.
سلامونه من زه جان تاسو د پروګرام ټول محترم اوریدونکو او کتونکو ته
وعلیکم السلام. اغلی کړو خیل تاسو به هم د غری پورت اوریدلې ویز موږ سره ملوي په پروګرام کې د ملګرو ملتونو نوې سروي کړې ده او د افغانو میرمنو غګونه په دغه سروي کې شامل کړي دي. د هغوی نظر په کې شامل کړي دي افغان میرمنې زیاتره فیصدي د طالبانو په رسمیت پیژندلني باندې ناخوښه دی او ویر لري چې نړیواله ټولنه یا نور هیوادونه باید دوی واکمنۍ په رسمیت ونه پیژني. تاسو څه نظر لرئ؟
ګوره افغان مېرمنه کله چې طالبان حکومت راغی ټول هغه مشروع انساني اسلامي شرعي حقونه هر څه ورته نوم اګدې هغه څه محروم کړل. اروپا ورو له ټولنه څخه حذفوي، حق د کار نه لري، حق د سفر نه لري، حق د تحصیل نه لري. اغه د لومړنۍ او بنیادی حق چې اسلام متور کړی دی اما ښځې محروم دي. تاسو وګورئ مې نظر جان نن سبا ګورو چې آتا په دینی مدارس کې غواړي چې ښځې لاړ شي واجب بدون قید او شرط لایسي، اما ما کاتب په تک باندې دوی کاملا ناخوښه دي. نو زه فکر کوم چې کله خزه چې له ټولو حقونو څخه محروم شي، هغه څنګه کولی شي چې دې طرفداري وکړي چې طالبان د پرسپیت پیژندل شي؟ او دغه یره دې نه ده چې دې یو بدتر حالت راځي که چې دې پرسپیت پیژندل شي، شاید اوس خوب هم له طالبان یو اندازه نرمش هی په ځینې بخشونو کې مالدار د دې حقونو خو محرومې کېدای شي چې بازار ته تګ وي، یا کېدای شي چادري بيخي اجباري شوي نه وي. یعنی نور داسې محدودیتونه به وځي کې کله چې دوی په رسمیت پیژندل شي. نو که د افغان مېرمنې د مخالفت هي، نو هغوی حق لري او هغوی منطق لري او یره لري چې شاید دغه زور او زیاتۍ د ښځو په حق کې لا زیات شي.
اغلی کډوخیل، تاسو په دې باندې خپل نظر څرګند کړئ. په وروستۍ کې بیا هم په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ لاندې نور بندیزونه هم زیات شوي، او د دې ترڅنګ د بشري حقوقو سرغړونې هم دوام لري. او وروستۍ کې د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده هم یو غږیز پیغام خپور کړی دی چې په غی کې ویلي دی چې سنگسار او دغه سي نورې سزاوي به هم دوی پلیکیه عملی کوي. تاسو په دې باندې څه نظر لري؟ خپل نړیوال ټولنې او ملګر ملتونو خو خبرګونونه ورته خودلې دي، خو آیا د دې مخنیولو لپاره آیا کوم داسې عملی ګامونه اخیستل شوی دي او کنه؟
لومړی خو دا چې زه فکر کوم د طالبانو رهبری او هغه څوک چې تصامیم نیسي، امیدوارم ما چې په واقع اسلام باندې با خبر شي. څنګه چې نور په اسلام کې وجود نه لري، او دی اوسم د خزه په دبر وشتلو، یعنی د خزه په دبر باندې ووجل شي، دومره کرک او نفرت دی نمایندګي کوي چې په اته هغه مسالم چې ورکړی دی په ان باندې د شریعت تطبیق د خزه وژنه په دبر باندې دی. نو دا اول خو د دبر باندې وژنه نور په اسلام کې نشته، او په دې کې واقعیتاب اسناد موجود دی یا تلنی شوی دی، دی علماء و نظریات شریک شوی دی، آیات موجود دی. نو دینا معلومی گی چی دوی اصلا پا واقعی اسلام باید پا شکل چی باید با خبر بای اول خو با خبر ندی. یو مثلا دوم، ولی صرف دی خزو مثال ورکی دا خیلی اگه انتهای کرکا و نفرد چی دوی لخزو لجست لرین، و حتی پا اگه مثال که صرف دی خزو وجنه په دا باره باندې دی. نو زه فکر کوم چې کله چې د طالبان مشرتابه ځان د مشر بولی، او بیا ځان امیر المؤمنین د ټولو مؤمنانو مشر بولی، نو یو اندازه باید ترحم ولري او احساس د مسؤلیت وکړي د وګړو د خوندیتوب، د یو جوابګویا عدلي او قضایي سیستم فقط د هغو قاضیانو سره چې واقفي واقعي اسلام باندې با خبر وي، تو قوانین زده وي، تجربه ولري، نو هغوی پوهشه او قضا پوهشه. زه خو اول باید دوی عدلي او قضایي سیستم باید جوړ. نو داسې عدلي او قضایي سیستم چې فقط هغه یو بلا سب سي که پاکستان په کومه یو غیر رسمي مدرسه کې یو نیم کله کوم کتاب ویلی، په هغه باندې دوی اتکا کوي. دا خو یو ستره جفا لومړی له اسلام سره کوي، دوم د افغان ولس او دریم د افغان مېرمن او نجونو سره کوي. اسلام کې برتري د انسانانو په اساس جنسیت نه سو، هیڅ نر برتري له خلصه نه لري، بلکې معیار د برتري معلوم داسې شی دی. نو زه فکر کوم چې دوی باید هغه احساس د مسؤلیت وکړي، ولو که دوی یو په داسې یو میکانیزم باندې قدرت ته رسېدلی چې د ولس حمایت نه لري، اما د وګړو په وړاندې باید احساس د مسؤلیت وکړي، له توپیري چلند نه باید لاس واخلی، معیاري خدمات عرضه کړي، او عدلي قضایي سیستم واقعا یو انساني اسلامي او شرعي سیستم وي. داسې سیستم نه وي چې د دوی ساعت څه دي فکر کوي، فکر کوي چې دا واقع شریعت او ښځې باید په ښځو باندې باید تطبیق شي.
اغلی کډوخیل، تاسو څه ګڼئ چې آیا په افغانستان کې به د خلکو سره بیا انصاف وشي کله چې هغوی داسې یو قضیه سره مخ کیږي؟ هلته اوس هم داسې کوم اساسي قانون چې رسمي وي هغه نشته او نه پلی کیږي تر اوسه؟ میرمنې دې کې څومره د خطر سره مخ دي چې هلته داسې یو قضایي سیستم یا نظام موجود نه دی چې هغوی ورته لاسرسی ولري؟
کامل انداته نه ته چې خوسي دی، بلکې ټول افغانان د مشکل سره مخامخ دي. تاسو وګورئ په مزار عام کې وژنه، یعنی په دوی او وژنه نه کوي چې په نوم د قصاص، بلکې ټول کورنۍ وژني، ټول هغه کسان دغه خواخوږي وژني. ځکه چې دا رقم فکر نه کوم چې جزاګان په اسلام کې وي، ټول د ټولو روح روان زخمي کی. بل دا سه واکان د شریعت دوی تعریفوي، آیا د په لیکل بنه باندې کوم قانون موجود ده؟ ځکه چې متاسفانه طالبان صرف مکلفیت ولست تعین وي، حقوق باندې کله هم دوی قانون نه ده. دا د هر انسان یو حق ده په یو عادلانه عدلي او قضایي نظام او سیستم کې د ټولو هغه امکاناتو لاسرسی ولري تر څو پورې له خپل ځان نه دفاع وکړي، خپله بې ګناهي او معصومیت ثابت کړي. درېم داسې چې مثلا څه رقم که دغه مجازات کېږي څومره په خوندي شکل باندې چې اقلا هغه ټوله کورنۍ ورسره په عین وخت کې ونه وژل شي، نو زه فکر کوم چې ټول افغانستان د خطر سره مخامخ ده. او دا طالبان یو ستره تیروتنه کوي چې لیکلي قوانین نشته دی، او هغه قوانین چې واقعا هغه کسان به دا قوانین ولیکي چې په واقعي اسلام او شریعت باندې خبري. داسې خو نه ده چې لکه د ډبر باندې ویشتل، نو په ډبر باندې ویشتل په اسلام کې نشته، که دوی به په دا ټول اسلامي ممالک کې به دا تطبیق کړلو، او په دې باندې باقاعده آیات موجوده. نو زه فکر کوم چې دا یو بدترین حالت چې ولس سره لاس په ګریوان دی، او دا د ولس د ډار د ویرې په خاطر باندې دا رقم اجرات کیږي. فکر کوم چې دا نه عادلانه دی، نه منصفانه دی، نه اسلامي دی.
اغلی کړو خیل کراش اوس دا د سیاسي موضوع ولوري ته هم چې په افغانستان کې خپل اوس د طالبانو حکومت دغه داوی دی چې دوی یو خو ولسته امنیت راوسته، امن دی په افغانستان کې او خلک خوندي احساس کوي، او د دې ترڅنګ دا هم وي چې دوی خډیر با مسولیت احساس کوي خپل د ولس په وړاندې، بډې رشوتونه نشته، او داسې نورې داوی هم کوي. دوی وار په وار په درسنې سره په خبرو کې دا وای چې دوی ډیر زیات داسې اصلاحات راوستي دي په افغانستان کې دننه. تاسو څه فکر کوئ چې کوم اصلاحات راغلي دي؟ او که امن باندې هم وغږیږو، په قندهار کې څو ورځې وړاندې یو برید هم وشو چې داعش وسلواله ډلې زمواري په غاړه اخیستې وه. تاسو څه ګڼئ چې آیا امنیت پر اختیار راغلی دی؟ او بیا برا شو دویم موضوع ولورې ته به پاکی باندې به بحث وکړو.
لومړی خو امنیت په دې وجه چې موږ امنیت راوسته، لومړی دا چې په دې جمهوریت وخت کې دا نامنی چا ایجاد اول معلومدار خپله طالبانو لارې نیول، انفجارات کېدل، انتحارات کېدل، دغه مسلو چې امنیت ښه نه و. اوس خو معلومدار امنیت په ځکه کوي چې دوی خو اوس خپله واک ته رسېدلې. یا به اوس دومره د واقعي امنیت تعریف اوس فرق کړی ده. د جنگ نشتون امنیت نه دی. نن تاسو وګورئ چې مشر ملا صاحب وایي چې په ډبرې باندې به ښځې وژل کېږي او موږ بشریت تطبیقوو، دا خپله یو ستر ګواښ ده د ولس او د ښځو لپاره. خو بالکل او کېدی شي د نارینهوو دپاره، کله چې په داسې روایاتو باندې، په داسې شفاهي عوامرو باندې، بې دین د سند او ثبوت قانون او یو سیستم باندې چې څوک هېڅ لاسرسی عدالت ته نه لري، دا بیا په دې معنی چې نور امنیت نشته دی. هر طالب کولی شي یو څوک له کوره وباسي او هغه مجازات کړي، هغه باندې فشار راوړي، هر شی وکړي، دا نور خوندیتوب نشته دی. هر ورځ مکاتب بندېږي، هر ورځ د کار د خلکو لاس اخیستل کېږي، هر ورځ یو وزیر جګېږي او څوک د ځمکې په خاطر باندې محترم خلک زنداني کوي، حتی هغه شخصي عقدې د پاپ اباسي، دا یو عادلانه هغه نه ده، هیڅوک خوندي نه دی. اوس راځو په رشوت باندې. رشوت شکل یا بڼه فرق کړی ده. صحیح ده په جمهوریت کې یو تعداد کسان فساد کې ښکېلو، اما دا نه ټول سیستم په فساد کې. اوس هر ملا صاحب په بل شکل باندې رشوت اخلي، پیسې درنه اخلي چې باید دومره پیسې اضافه ورکړي. ولې ورکړم؟ ځکه چې موږ مدرسه لرو، موږ مجاهدین لرو، هغه لپاره موږ مصارف پکار. یعنی بڼه د رشوت اخیستلو فرق کړی. حتی یو مهم صاحب نه موږ خبرې چې په وزارت کې امتیازي معاشات چاکلی دی، یو لکه دیر سره مغه کارمان ته وای چې تی واخله، او یو لکه چې واخسه به ته ماته راکړي چې زه مدرسه لرم دغه مصارف، او د ټول رئیسانو دی یو لکه افغانی اخلي. زه فکر کوم چې د طالبان مشال سابق نه خبر باید خبر شي. اول خو دې خپل کورنۍ په تبه باندې تا کې یو مسله، تاسو وزیر عدلیه وګوره، ټول خپل کورنۍ مثلا ځای په ځای کړي په هغه کې. دوم داسې د رشوت اخیستلو باندې یا تعریف بدل شوی دی په نوم د از مدرسې لرم دغه لپاره مصارف تلرم ته به مجبور مکلفه به اړه تاسو کله چې چلنه په زور باندې پیسې اخلي د رشوت و یا غم په جبر باندې یعنی دغه خپل خواخه نه در کې بلکې به غنه سیغه ته کوم ګټه ورسیږي یا کوم کار ورته اجرا کې نو تاسو ور باندې یو ته یې تکلیف کړو ان اس ما په نظر باندې رشوت بالکل موجود دی او په تمام معنا باندې موجود دی فساد موجود دی دورنګي سره حقيقي مثلا تاسو کوی چې هغه کسان چې د دوی په ډله کې بل فعل په اخلاقي فساد باندې ګیر شو په مالی فساد باندې ګیر شو اما هیڅ معلوم نه سوسی هغه کس مجازات شول کنه شول یعنی اته یو نفر په دې حق وین چې په قندهار کې ار اخلاص شو به استقبال بشو چې هغه په اخلاقي فساد باندې گرفتار شو یا مسلې سبرشنا شرکت یې مثلا دغه ویډیو ثبت شو ولا نو زه فکر کوم هغه یا هغه کسان چې د چا ورور ملک دی چې خورته مشکل جوړ ک خلک اختلاف سوو شو شو دې کلم دا مسله تو نقص دا کس په موږ دا موضوع په ګری کوم مجازات دی ا دې پر څه هیڅ څه په هیڅ جرم باندې مجازات ته شو پاس په دې معنی چې څو خوندې نه دا مسله ته به ته متوجه کیږي پاس نام نه د خلکو طرف نه بلکې د خپل سیستم له طرفه خلکو ته متوجه دي او هیڅ کوم خوندې نه ده
اخلي کړه خېل اورستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هم زینی لانجی او تاوتریخواله رامنځته شوی او تاسو هم تری خبرې د پولو په سر او د دې ترڅنګ بیا اوس دا خبرې هم کیږي چې افغان کډوالو بیرته د ستنیدو پروسه به د پاکستان او عربیا پایلېږي که څه هم د پاکستان حکومت د دې رسمي نیټه داسې نه دی اعلان کړی خو د دې د پاره چې په افغان طالبانو بهل ته فشار راشي پاکستان یو ور بیا دغه پریکړه کړې ده تاسو څنګه ګوري د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته څنګه ګوري او د دې ترڅنګ دا چې پاکستان تل دغه تور لګی چې د افغانستان خاوره د ترهګری په وړاندې استعمالیږي او د دوی په هیواد کې د مهال سچ هم امنیتی پیخي کیږي هغه د ټي ټي پی لخوا تر سره کیږي کوم چې دا مهال دوی وایي چې پټن ځایونه په افغانستان کې دی او طالبان ورته ځای ورکړی دی تاسو د خبرو ته څنګه ګوري دغه دا وته
اول خو غواړم چې دا وکم چې په پاکستان کې متاسفانه ملکی حکومتونه کوم خاص صلاحیت نه لري خصوصا د خارجي پالیسی کې او خصوصا په دې منطقه په خاطر باندې خو مطلق دی ایسای او د فوج مسئولیت یا صلاحیت کې هغه مختبه هر پریکړه چې کیږي پیسې او ابزار وسله د فشار هغه به فوج کوي اساس ملکی حکومتونه باندې بدنامه کیږي او یا مسئولیت اخلي او موضوع دومره کله د ټي ټي پی یا وای چې افغانستان د ترهګری زاله ده زاله خو تاسو په خپل هغه خاور چې ستاد قبضه لاندې دا ټان جوړه کړې کمپونه د ټریننګونه کې هغه وخت چې د افغانستان حکومت تاته ویل چې دا کار مکه یو ورځ به د افراطیت هغه اور به سلام من ته ورسیږي خو تا کاغلی باجو او مسخره کوله په خبرو اتر وکي نو زه فکر کوم چې دا هغه لوبه د افراطیت او داسې د افراطیت جل روزل دا خو د پاکستان د استخباراتو د فوج واستره لوبه د چوي کوله چې څنګه افغانستان په سپاته کې ومدارنګ هند مشکلات جوړي همدارنګ هغه یره چې استخبارات او فوج له د بلوچستان له پښتون قوم پالو اشخاص نه لري دغه سفارتي ډلې روزل چې به څنګه وکړي چې د هغه کسان چې د بشو حقونو د ویدار دي یا مبارزه کوي یا د خپل قوم هغه برابر حقونه غواړي اسلامات بات او راپندېڅه خو دوی هم در قبل او تر روزل سي څنګه غوزه پی او هغه څنګه خواري نو دا 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 دعوه نشي کوله دغه چې سي کړلي هغه نن ریوي یو مسله دوم دي له طالبانو سره مطلق خرابت لري دوی په پوره حمایت باندې دوی شل کاله و جنگي دي دوی له حمایت نه دوی کافي برخوردار او نن تاسو وګورئ کله شي هغه 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 جنگي کسان چې مثلا تو پاکستان صرف په غاړه د نور له سیاست نه خبرغه کېده شي واند ځبه د پاکستان سره مخالف امي او کلاس ورسي کې شل صدمه متورسي امر ازو په رهبری باندې کله چې وزیر خارجه وزیر دفاع وزیر د داخلي کورنۍ په پاکستان کې اوسېږي څنګه کېده شي چې د دوه ملکونو ترمنځ اړیکه خراب یا نه وي نو زه فکر کوم دا ټول هغه یو زرګری جنگ دی چې په ظاهر باندې دوی دغه لوبه مختبه یو موضوع. پاکستان فوج اردو کومه غلطیانه چې په دغه څل 15 سلوي کال کې وکړلې د لپاره چې د پاکستان ولسته جوابګوینه سي او د فشار لاندې را نسی نو د خپل مسؤلیت اوس اخلي په افغانستان او په طالبان باندې اچي. مطمئنا طالبان کله به هم نه دا تلاش کوي او نه کولای شي ځکه چې مالي چې دوی کورنۍ لا تر اوسه په پاکستان کې دي. هغه څنګه کولای شي چې پاکستان ته ټي ټي پي وروزي او هلته وکاروي؟ ټي ټي پي هم دا اوس په داخل د پاکستان خاوره چې د پاکستان د کنټرول لاندې دا موجود ده عملیات هلته کوي او که طالبان د رهبري وسه ورسېږي هلته ممانعت به وکړي. نو دا هغه څه دي چې خپله د پاکستان استخباراتو ایجاد کړي د حرکتونه د نورو د نارامي لپاره نو اوس هغه ورې دوی لا باندې تللی او مسؤلیت یې په خپله واخلي.
اغلی کړو خیل تاسو باوریدلی امریکای هم اندېخنې خودلې دي او ویلې دي چې په افغانستان کې د داعش وروستۍ حمله چې کیږي دوی پریشانه کړی دي چې ګواکې سیمه ته د داعش څخه خطر موجوده ده او د باندې هم اندېخنې څرګندې کړي چې ګواکې هغه ژمنې چې طالبانو په دوها تړون کې هم ورسره کړی و چې د دوی هواد پوړان دی ودا سي څ ترهګریز د غني کیږي یا با ترهګرو ته ځالي الت نور کول کیږي او ځای بنني سي دی باندې څه فکر کوي دا د خني څومره جدي کیدای شي د طالبانو د واکمنۍ د پاره؟
زه فکر کوم چې د داعش موجودیت او د روس د مرسول صرف چین او روس او ایران ته د وستر استخباراتي لوبه ده. د برکه دقیق معلومات ورکول به ډیره اسانه نه وي. ظاهري پانه خامدا د ستاسو باندې خبره وکړلې، اما زه فکر کوم دا غلو به د چمدل لپاره په کار اچول شوی ده. خو دا وایم چې ام غربي نړۍ ته ام شرقي نړۍ ته سي هر څوک چې له افراطیت ته حمایت کوي پایله به هم دغه وي. او که اوس غربي نړۍ په شمول د امریکا فکر کوي چې صرف منطقه به نارامه وي او دوی ته رسیدلای نه شي، او کومه ایدئولوژي چې په وده وکي او نن د انټرنټ د موجودیت نه دنیا به هر چته نارامه سي او دا ور به هر دروازې ته ورسي.
ډیره زیاته مننه اغلی کړو خیل چې تاسو راغلی زم سره ملګری شوي د روژې میاشت هم د روژې هم دی تاسو وخت ورک از موږ لیدونکو ته خپل نظر مو زم سره په خبرونه کې شریک کو تاسو ښه شی به غواړو. ملګرو ملتونو د طالبانو مشر هیبت الله په وروستۍ څرګندونو ناهیلي څرګنده کړې ده. دغه سازمان یو ویان وایي چې ملګرو ملتونو په مکرره ډول افغان میرمنو سره د طالبانو په ناوړه چلند اندېښنه څرګنده کړې ده. تر دې مخکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په یو غږیز پیغام کې چې هغه ته منسوب دی ویلي دي چې د سنگسار په ګډون په افغانستان کې د اسلام جزایی عدلي نظام پلی کېدو ته ژمن دي. تفصیل یې ستاسو لپاره د آشنا تلویزیون خبریال سمیع الله جلال زیرا غون کړی دی. په ګډه ګورو بیا به زو د بحث ولوري ته
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان مرستيال فرحان حق په عام محضر کې د خزو د سنگسار کولو په ګډون د شرعي حدودو د پلي کېدو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د وروستۍ څرګندونو په اړه د وی پښتنې په جواب کې د څرګندونې ناهیلي کوونکې بللې دي. نو موري چې د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې له خبريالانو سره خبرې کولې وویل په افغانستان کې به د میرمنو د حقونو د تضمین لپاره خپل فشارونه ته دوام ورکړي.
دا ډیره د خوشنۍ وړ ده. تاسو په هیګي مونږ د طالبانو د ډیرو احکام پر اساس له میرمنو سره د ناوړه چلند پړه په دوامدار شکل اندښنه څرګنده کړې ده او مونږ د دې احکامو د لغوه کېدو غږ کړی دی. مونږ په دې اړه خپل فشار ته دوام ورکړو او په افغانستان او نورو هیوادونو کې به د میرمنو د مساوي حقونو لپاره زموږ فشارونه دوام ولري.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله په وغغیز پیغام کې چې هغه ته منسوب دی او ویل کیږي چې اوس د ویل رسنۍ لري شوی ویډیو زه هیوادونو ته په خطاب کې ویلي چې د زنا په فیل به سنگسار او د درو وهلو حدود جاری کړي. هیبت الله زیاته کړي دا ممکن د خځو د حقونو سرغړونه وبلل شي، خو هغوی په افغانستان کې د شرعي نظام پلي کېدو ته ژمن دي. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د طالبانو د مشر دا څرګندونې به د افغانستان لپاره منفي اثرات ولري.
داسې ښکاري چې شیخ او د ده یاران په کندهار کې نه غواړي چې د ملګرو ملتونو سره د جهاني ټولنې سره په سل فیصده او یا هم رسمن ډېر زیات تعامل وکړي. داسې ښکاري چې شیخ غواړي افغانستان په انزوا کې اوسېږي.
د طالبانو مشر په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې د داعش خراسان څنګه د دوشنبه په ورځ په ویلامي کې چې په پښتو لیکل شوی د مسکو د موسیقي پر تالار بریټ سټایل او پر طالبانو انتقاد کوي چې له متحده ایالاتونو، روسیې، چین او نورو هیوادونو سره د اړیکو ټینګول غواړي. په ویلامي کې چې د مسکو بریډ وروسته د ملیشو غم او ډار عنوان ورکړ شوی، په ظاهره په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته د ملیشو ټکی کارول شوی دی. پر افغانستان واکمنو طالبانو د مسکو بریډ غندلی او هغه ترګریز بریډ او د بشري اصولو څخه سرغړونه بللې ده. طالبانو ویلي چې هغوی هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخیستل شي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
سره په پروګرام کې مالیا زو د نورو ملمنو ولوري ته زموږ سره په خبرونه کې ملګری شوی دی. واحد فقیری صاحب چې سیاسي څیړونکی دی او د افغانستان په ټولو سیاسي مسایلو باندې د نزدین نظر ساتي. سړی مشه په خیر راغلی فقیری صاحب خبرونه ته. تاسو زموږ غږلري فقیری صاحب؟
بلې زموږ غږلره مزه فکر
او ستاسو ژغ وسلرو فقیری صاحب ستړي مسای په خیر راغلی. فقیری صاحب وروستي حالات باندې غواړو ستاسو سره خبرې وکړو. ستاسو نظر او څېړنه هم په خبرونه کې ولرو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو کې اړیکې ډېرې توجنې سوې دي. اوس بیا یې واره پاکستان د غیر اراده کړی چې افغان کډوال به له پاکستان او واسي یو بل پروسه به پیلوي. تاسو څنګه ویني د دې کو ته څنګه ګورئ؟
تشکر. زما خپل عقیده ده چې د پاکستان او د طالبانو روابط به په دې نشدو کې چندان ژر سم نسی. زما خپل عقیده ده چې دا روابط به نور هم توجن سي او د دې اصلي علت زما په نظر ده چې د پاکستان موجوده حکومت پوځ غواړي چې په افغانستان سره د کشاله توده وساتي او اوس چې په روسیې کې په مسکو کې هم دا حمله وسوله، زه فکر کوم چې د پاکستاني د پاکستانیانو د دوی د نظامیانو او د هوغو د هو د پاکستان د استابلیشمنت د هغې څنګ یا د هغې جنا هغه خبره نور هم تایید شوی دی چې تروریزم په افغانستان کې دی. موږ افغانستان څخه تحلیلیږو او او بد دی غم باید خوړل سي. دا د مسکو کې هم دا کار وسو او حتی زه فکر کوم چې د مسکو د حادثه حتی تاسو د امریکا د خارجه وزارت د سپینې ماڼۍ اظهارات هم اوریدلي دي چې تقریبا د پاکستان په پلوي خبرې کوي او دا وایي چې پاکستان حق لري چې د ځان څخه دفاع وکړي. دفاع وکي پاکستان په یو ډېر زیخ ځای کې راغلی دی. زه فکر کوم نو زما خپل عقیده دا ده چې هغه زموږ اساسي ټکی دا چې روابط به داسې ژر سم نسی نور به هم توجنس.
تاسو خپل په پا پاکستان کې د پاوز یاد ریاست تګلاري ته څنګه ګوري؟ پاکستان خو اوس هم په روسیو کې یو ری بیا په افغانستان کې طالبانو په واکمنی باندې تور پوری کړی دی چې واکه کوم بریدونه چې دوی په هواد کې تر سره کیږي یا مثلا کوم امنیتی پیشي چې مخې ته راځي هغه حل ته ټي ټي پی پلان کوي د افغانستان په خاوره. تاسو خپل ذکر یې وکړي چې دوی بیا په افغانستان کې خپل عملیات کړی و او د هغه بریډ لکبل دوی ډیر تاوتریخواله هم سره زیات سو. خو د پاکستان د ریاست تګلاره څنګه ده؟
زما خپل عقیده خدای ده چې د پاکستان حکومت او د پاکستان استابلیشمنت دا غواړي چې دا د خپل بی کفایتي چې په پاکستان کې کیږي، یعنی د امنیتي بی کفایتي چې دا سي خلک وجر کیږي او عملیات کیږي او دی خبر نه د خلک ګرځي پر دې عملیات کې. زه فکر کوم چې د دې پړه دی غواړي چې پر افغانستان باندې واچوي. زه فکر کوم چې دا هم غواړي چې د پاکستانیانو د پبلک توجه د خپل داخلي مسایلو څخه بل طرف ته واړوي. تاسو پیژئ چې په پاکستان کې قیمتي ده، ګراني ده، انفلیشن چې موږ دوايي ده، قیمتونه ګران سي دي، دا ټول موجود دي. او زما خپل عقیده دا ده چې دغه نوې حکومت چې نوې راغلي دي، زه فکر نه کوم چې دا حکومت د دې وړتیا ولري چې دغه مشکلات دی حل کړی سي. زه فکر کوم چې دا یو ډیر لړزانه ائتلافي حکومت دی چې څو ځله هم تجربه شوی دی او زما عقیده دا ده چې د دې قابلیت نه لري چې پاکستان د دوه وجودي یا د دوه ډیر مهم مشکلات سره مجادله وکړي. زه فکر کوم چې پاکستان په ستراتیژیک ابهام کې راګیر دی او هغه دا چې پاکستان خپل هغه پخوانی اهمیت چې وو چې امریکا ته درلودي هغه د لاس ور کړی دی. پاکستان په سیمه کې تقریبا اوس یعنی د امریکا توجه ټوله هند ته سوی د تاسو هم پیژي چې هند او امریکا ته ډیر زیات محترم یا ډیر زیات با اهمیت سوی دی. نو زما خپل عقیده ده چې دغه فرصونه دغه قوتونه چې د خارجي دي او داخلي دي دغه د اقتصادي مشکلات یا امنیتي او سیاسي مشکلات د نن په پاکستان کې دي او بل دغه بهرنۍ اړخ چې هغه د بی توجهي ده یا بی اهمیتي ده چې امریکا یې اوس دغه سره کوي د هند سره نږدې کړی ده. زه فکر کوم چې دغه ډیر وخت د پاکستان او د افغانستان ترمنځ روابط کشمکش کې وساتي امید دی چې پاکستان کې داسې حکومت راسي چې هم د خپلو داخلي مشکلاتو غم وخوړلای شي او هم په منطقه کې د نورو خلکو سره د ښو روابطو دغه ولري قابلیت او ظرفیت ولري.
فقیر صاحب، تاسو سره به په دې هم خبرې کوو چې وروستیو کې پاکستان بیا د افغان کډوالو د لیږلو پروسې په اړه باندې خبرې کړې دي. په دې به هم خبرې کوو او په دې اړه یو ریپورت هم لرو چې غواړو د لیدونکو سره به لومړی دا شریکو معلومات به ترې واخو او بیا به راسو تاسو سره به په دې موضوع باندې بحث وکړو چې نړیوالو ادارو یو ځل بیا د پاکستان غوښتنه کړې ده چې افغان کډوال د بیرته لیږلو لړۍ دی ودروي، ځکه چې بیرته لیږدونکي افغان کډوال په ځانګړي ډول میرمنې یا جنکۍ هغوی ژوند خطر سره مخامخ کیږي. نو تفصیل عبدالرزاق ساسول پر راغون کړی دا ګورو او بیا به بحث ته دوام ورکړو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې یونیسیار د افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو د وستلو په حواله سره د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې په هیواد کې مېشت رېجستره کډوالو سره د نرمي وکړي، ځکه چې اکثر افغان وګړي د بشري حقوقو د سرغړاونو او د جنکو په تعلیم د بندیز لوجې خپل هیواد ته ستنېدل نه غواړي.
نو دا چې کوم ای سی سی کارډ لرونکي د یوالې سره د حکومت د درخواست کوم چې د لپاره هم یو داسې سکرینینګ میکانیزم دی شروع کړل شي چې په اړه کې موږ دا ائیډنټیفای کړي چې په دې کې ولرې خلک څوک دي او چاته دا تحفظ ورته. نو دی والی سره موږ د ګرو چې پاکستان یو سرور ریاست دی او دا وی هغه یو سرور رایټ چې هغه خپل پالیسیز امپلیمنت کړي دلته کې هغه خپل بارډرز ریګولیټ کړي دلته کې خو سره سره موږ هم په افغانستان کې کوم صورتحال وګورو. نو موږ دا ګرو چې د بخنی نړیوال
سازمان ایمنستری انټرنیشنل هم د پاکستان په حکومت غا کړي چې د افغان کډوالو د وستلو لړۍ دی ودروي. د خیبر پختونخوا صوبای حکومت ترجمان بیرستر محمد علی سیف تیر ورځ دی وتا ویلی چې وفاقی حکومت صوبای حکومت ته امر کړی چې په صوبا کې د افغان سټیزن کارت لرونکو معلومات دی راټول کړي او د پوینا په دی لړ کې د مرکز لخوا چې کما فیصله وشي د هغه مطابق به ګامونه اخلي. په قانوني توګه میشت افغان کډوال د پاکستان په دی پریکړه اندېښنه خایي او وایي چې د دې لړۍ پیل کېدو سره نه یوازې د مالی زیان سره به مخ شي بلکې د ماشومانو په مستقبل به هم خراب سر پریوزي.
نو سر جی ډیر پریشان یو ځکه چې دلته زمونږ دا کاروبارونه دي په پنجاب کې هم کاروبارونه دي په درګۍ کې دي. دویمه خبره سر جی زمونږ د ماشومانو مونږ سره ډیر غم چې کوم دی د خپلو ماشومانو د تعلیم دی ټیک ده هلته کې د ماشومانو د علاقانو سبقونه خوشته خو جینکو باندې بینډ د جینکۍ سبقونه هلته نه شي ویلی. درېیمه خبره سر جی دا ټول غریب خلک دي د دوی هلته سرپناه نشته کاروبارونه نشته ځینې نشته د دې نه وتل زمونږ د پاره سرجی ډیره ګرانه ده. زمونږ د خلک پته نه لګي د اختر به په څه طریقه باندې تیری ډیر ورختا دی او په ټینشن کې دي ذهني ټینشن کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د شمیرو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 1.3 میلیون افغان مهاجرینو پی وار کارډونه او د اتلکه او اتیازره نسیوا کډوالو افغان سټیزن کارډونه ترلاسه کړي دي. سیلونکي وايي په داسې حال کې چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی د نور افغان کډوالو خپل هیواد ته لیږلو سره به د پاکستان او طالبانو ترمنځ د لواندې څخه توجنې اړیکې مزید متاثر شي.
دا یو ډیر حساسه مسله ده. افغانستان د نن حالت ډیر زیات خراب دی. د یو رپورت مطابق د افغانستان د نن په میلیونو خلکو ته دا وخت د راشن او د خوراک ضرورت دی. لا د دې پاسه دا خبره چې پای کې لاوی کډوال په بارنو ملکونو کې پای باندې راواپس شي دا به سو وینو. دا چې د دوه ملکونو لپاره په تعلقاتو کې خو به نور تناو راځي او تاو تریخوالی به راځي بجای دی چې یو د اعتماد فضا جوړ شي هغه به نور هغه ته لاړ نقصان ورسي.
د پاکستان حکومت په 13 اکتوبر کې ویلی چې په لومړی پړاو کې په ناقانونه توګه میشت افغان کډوال خپل هیواد ته لیږي او په دویم پړاو کې به افغان سټیزن کارت او د یونټ سی آر سره رېجستره کډوال بیرته لیږل شي. د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې شمیرې خایي چې د 2023 کال د 18 سپتمبر را پدې خوا 3 لک او سکم سلور زر افغان کډوال د تورخم د لارې خپل هیواد ته ستانه شوي او دا لړۍ لا هم دوام لري. عبدالرزاق وایس اپ امریکا دیوا پیښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وا چې که ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او کنا ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
په پرونی کې د ملتیا مومننه کوو قدر منو لیدونکو چې تر دا د مر سره په پروګرام کې ملي غواړو چې د افغان کډوالو په اړه هم تاسو سره خبري وکوز. موږ سره په خبرونی کې موسکا ساپي هم ملګری شوې ده چې د آشنا ټلویزیون خبريال او زموږه همکار ده. د هغوی نه ورستای حال خلک چې حالت د خبرونو په پاکستان کې افغان کډوال څومره اندېښمنه کړي دي او موږ سره فقری صاحب هم شته غواړو چې په سیاسي اړخ باندې هم موږ سره بحث ولرو. موسکا ساپی ستړي مشه په خیر اخلي خبرونه تا
ډیره مننه منځ جان سلامونه تاسو ته او ټول قدرمن لیدونکو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام موسکا جان. روسي کې بیا یو لري د افغان کډوالو د وستلو په اړوند خبري کیږي د پاکستان څخه بدوی یو لري بیا لګل کیږي افغانستان ته. او دازل فرق دا دی چې اول کیږي هغه افغانان چې سټیزن افغان سټیزن کارډز لري چې د کډوالو د لپاره ځانګړي کارډونه دي هغه به هم اخیستل کیږي. څنګه دی افغانان په دې اړه څه وایي؟ آیا څه اندېښنې لري، ویره لري؟
ډیره مننه منزه جانې. هو څنګه چې تاسو ویلو، البته زه به ووایم چې له بده مرغه بیا هم په دویم ځل یا په دویم پړاو کې د افغانانو د شړلو لپاره یو پریکړه بیا هم روان دی او نیول کیږي، او ول شوی چې اول دی معلومات راغون شي د ټولو صوبو څخه چې څوم د افغان کډوال چا سره چې ای سی سی یا هم سټیزن کارډونه چې ورته ول کیږي، دا ورسره دي نو دوی ټول معلوماتونه باید راغون شي. او پس له هغه ول شوی چې د اختر نوروز ته بیا به معلومات وشي چې کله پیلېږي. او البته د ځینو سرچینو دا وینا ده چې ممکن د مې میاشت څخه تر جون پورې به دغه لړۍ وضعیا شي چې دوی د شړلو یا د هم د وستلو لړۍ به وضعیا شي. هغه افغان کډوال کوم سره چې اسناد نو یا هم د پاکستان په وینا غیر قانوني کډوال څنګه چې هغه وستل شو، او تر دې د ما 15 لک څخه ډیر زیات افغان کډوال وستل شو چې په هغه کې 80% ماشومان او ښځې دي. په همدغه ډول د ای سی سی کارډ لرونکو دغه پریکړه هم څومره حد چخکاری دا به هم پاکستان جدي ونسی، او دا د افغان کډوالو لپاره ډیر زیات یو ستر بل ننګونه ده، ځکه چې پاکستان کې هم که افغان کډوال چا سره چې کارتونه او هغه ای سی سی کارتونه دي یا هم پی وار کارت لرونکو افغان کډوال دي، وي د سی یو ډډګین یو ډډمن ته په ځکه وو چې مونږ باندې وستل کیږي، ځکه چې مونږ دلته راجستر یو، مونږ ته نیونسیار یا پاکستان حکومت کارتونه ورکړي، نو مونږ بدلته پاتې کیږو. او هغه افغان کډوال سره چې اسناد نشل واغوي به وستل کیږي. دوه ورځې وړاندې هم په پیښور کې ځین افغان کډوال سره مې خبري وشوې چې پاغو کې هم ای سی سی کارت لرونکي وي او هم پی او آر، یعنی باور وکړي چې نه یوازې سی کارت لرونکي بلکې پی او آر کارت لرونکي هم تر ډیره حد پورې اندېښمن پدې چې په درې پړاو کې ول شوې چې هغه به هم د سرکېږي. او دا وی هم کارتونه ته موږ وګورو، پس له دوه میاشتو درې شپږ میاشتو وروسته چې دینو د کارتونو موده پای ته رسیدي، او بیا معلومات نه وي چې کله به دغه د کارتونو موده چې دی دا وغځول شي یا نه. نو د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال لپاره یو ستر سرخوږی جوړ شوې منځ جاري.
ستاسو سره به په دې هم غږی ګوتا سوال ته مسکا جانې د نورو افغان نو میرمنو سره هم په تماس کې چې د هغوی کومې اندېښنې دي په دغه فیصلې باندې. خو د فقیری صاحب څخه یو پوښتنه لرو. فقیری صاحب، تاسو واوریدل افغانان ډیر زیات پریشان دي هلته په پاکستان کې، او دا اول ځل نه دی، تیر ځل په ژمي کې چې کوم فیصله وشوله، او په یخ ژمي کې هغه افغانان چې هغوی تیار نه وو هغه په زوره واستول شوله افغانستان ته، او ها خوا ته خپل طالب چارواکي هم دې ته تیار نو چې دومره په لوی شمیره کې دغه افغانان دوی ته یا ځاینه برابر کی یا نور داسې کوم تنظیمات ورته ونیول شي. څه فکر کوي په دې پریکړه باندې؟ تاسو څه فکر کوي؟ او خپل طالب چارواکي باید په دغه سی وخت کې څو کیایا ډیپلوماسي نه کار باید واخیستل شي، او کنه دوی اړیکه خو د مهال توجنې دي سره. او تاسو ویل چې تاسو په دې باور یی چې اوس به ډیر زر دوی اړیکه هم نه سره سميږي د طالب چارواکو د پاکستان حکومت ترمنځ.
بلی، اوزه فکر کوم چې دا به نور هم هغه توجن رابط لا توجن کې نور به هم مشکلات ایجاد کې، او طالبان به زه فکر کوم طالبان او اسلام آباد ترمنځ به هغه خړ پر رابط چې هغه به نور هم توجن سي. نو بیا هم وایم چې هغه په خوانی خبر چې بیا تکرار کوم چې پنځدو کې به د سمېدو امید کم دی، که څه هم د نیو حکومت د تامه و چې نوې حکومت پر راسي، او دا حکومت به د پخوانی هغه سرپرست حکومت غونډی نیوي، مګر دا حکومت هم تقریبا هغه سرپرست حکومت په بل شکل سره په یو دوه درې اختلاف دلته وانه. نو هغه پالیسی دا پالیسی هم زه فکر کوم چې د پاکستان د ضرورتونو پر اساس واسي یا د امنیتي ضرورتونو پر اساس باندې جوړ شوی ده، او تر ډیره حد پورې زه فکر کوم چې د پاکستان فوج او د خلک په دې کې شامل دي چې باید د خلک وایستل سي، او دا هنګامه ته دا وساتل سي چې په پاکستان کې چې مشکلات د دې رشا په افغانانو پورې اړه لري، په پاکستان کې چې کوم اقتصادي سیاسي مشکلات دي دا د خپل د پاکستان د غلطو پالیسیو نتیجه نه ده، بلکې دا د افغانانو د افغان مهاجرو نتیجه ده. زه فکر کوم چې دغه شی به ډیر ولوبول سي دا شی ډیر خلکو ته روشانه سچانه دا مجنی دا نور دي دا
فقیری سی ولی پاکستان دغه پالیسی خپل کړی دا ولی دوی غواړي چې پر طالبانو باندې فشار راوړي د دې فشار نه دوی څه تر لاسه کولای شي بل
زه فکر کوم باور سره خو زما اخره یعنی ټولم دغه وای چې دوی په پاکستان او طالبانو روابط به ډیر شوي دا سی یارانه به وي دا چای به سره چشل وي ډیر ورو برادر او بای بای به ویل وي هغه شی ونسو هغه شی ونسو لا وهتا په پاکستان کې هم د پاکستان پرس چې زه ګورم ټول دغه وای چې زګوج موږ یو ډول امید نه دی مګر دا بل کار وس بل شی راغی او زما خپل عقیده دا ده په هغه منځ چې ترڅو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ځینی بنیادی خبرې دي ځینی بنیادی مشکلات دي هغه که هر څوک په دغه کې راسي په هر کې کښېني هر څوک په اسلام آباد کې وي هغه ځینې مشکلات دوی چندان نږدې نه سره پرېږدي مګر دا چې په دواړو خواوو کې ډېر قوي رهبران پیدا سي او داسې رهبران پیدا سي چې هغه د خپل ولس عام تام اختیار ولري یا عام تام صلاحیت ورسره ولري او پر دغو مسایلو باندې جدي فکر وکړي زما قیده دا ده چې تر ټولو اساسي خبره دا ده چې په دغه منازعاتو کې په دغه شخړو کې تر بل هر چا زیات پښتانه ډېر ځپل کیږي پښتانه پر دې ځای پراته دي پښتانه اوټل والا کراچی والا ټرک والا ټانک د ټانک د تیرو د ټانک دی والا دا خلک ډیر ضرب کیږي او د دې اقتصادي د رابطو د خرابېدو ټول اقتصادي او سیاسي ضربه پښتانه خوري او لهدازه پر پښتنو باندې دا لازمه ده چې په دې برخه کې اقدام وکړي او د خپل خلکو اواز پورته کړي او د پاکستان کابل او پاکستان دواړه ته یعنی بای سړی یو خو دواړه خو کابل او اسلام آباد ته باید دواړه دا وایي چې د دوی په دغه شخړه کې پښتانه تباس ول د سلويش کال کې چې پښتانه تبا کیږي پښتانه د پرمختګ څخه راګرځول سوي دي پښتانه د اقتصادي رونق څخه راګرځول سوي دي پښتانه په جهان کې افراطیان معرفي سوي دي دغه شی باید موږ خپل پښتانه منورین او دوی باید لاس په کار سو چې په دغه رابطه کې کار وکړو او دغه وایي چې د دواړو ولسونو چې د ولسونو د تپراتې د دوی ترمنځ تجارت د دوی ترمنځ سوداګري تر دوی ترمنځ آزاد بارډر دا حیاتي مسله ده او دا د خلکو حق دی چې باید ویل
ډیره زیاته مننه فخری صاحب چې راغلی زموږ سره مال سوې په پروګرام کې تاسو ته شې شې بیا غواړو
تشکر مهربان اوسه
اغلی صاحب تاسو هم را سره مالی خپل افغاني میرمنې چې په پاکستان کې د مهال د کډوالۍ شپې ورځې سبا کوي او یې څه ویلې لري په دغه وروستي خبرونو باندې په وروستي خبرونو چې مخې تر روان دي چې کډوال و چې سټیزن کارډونه هم لري وستل کیږي
تر ډیر پورې چې کال 2021 رئیس افغان کډوال پاکستان ته مخه کړی او هغه کې د میرمنو کشمیر وګورو هغه تر ټولو زیات هم دی او لامل یې هم دا د چ په افغانستان کې نه زدهکړو ته لاسرسي او نه هم کار ته نو دي ته اړ شوې دي چې پاکستان ته مخه وکړي او دلته هم یا خود خپل هغه کیسو د پر راغلي دي او کوم چې امدا سي پناه وړل نو هغه خو هڅه هم دا چې دلته هم خپل زدهکړه وکړي او هم کار وکړي او هغه کسان چې حتی کیسو هم لري نو د دونی مقاله تیر دو سره لا دا وی صاحب معلوم نه دی نو ظاهر خبره ده چې خپل ژوند چاره سمبالول لپاره کار کوي دلته ژوند لري او خپل ځان لپاره یو جلا ژوند جوړ کړي نو په داسې حال کې چې پاکستان د ستلو دغه لړۍ پیل کړي او افغان کډوال چور سره اسناد نه دی هغه هم دا اوس هم شړل کیږي دا وی دغه لړۍ ودریدل نه دی ځکه چې هغه الله هم دوام لري او هر ورځ په حساب باندې سل 200 سو افغان کډوال د تورخم پر پوله باندې افغانستان ته وړي بیا کومه ای سی سی کارتون ته وګورو تر ډیره حدا پوری دغه کمپونو ته تاسو وګورئ نو په کمپونو کې تر ډیره حدا پوری ای سی سی پاتلرون کی دي الته جونې دي الته ډیرې جونې چې د پانتونو ته لاسرسي لري په پانتونو کې داخلي شوې دي نو دا پریکړه د اووی د پر هم یو ډیر لوی سپونز ده یو چیلنج دی چې اووی څنګه کولی شي افغانستان ته لاړ شي افغانستان کې د مهال زده کړ نشته کار نشته نو یو دلته ځان یو ځای تر سوال دی زما هم د سډیر انجونو سره اړیکې دي چمدا محل په پیښور کې یا خو فعالان دي کار کوي او اس اس سي کارتونه لري او همدغه ډول په کوهارت کم کې منصره کم کې هم د سنجونې بي چفال دي انده چې د مالولین د لپاره هم کار کوي د انجونو د لپاره هم کار کوي بلابلو ان جی او سره کار کوي او سره همدغه اس سي کارتونه دي نو ک پاکستان د دوی دغه معلومات راغونډوي او بیا یو جدي پریکرنسي نو دا ډیره زیات سپورمنه خبره
سپه خپل په پاکستان کې مش په خوانی افغان سرتیرو هم اندیښنې خولې دي او د نړیوال ټولنې نه د مرستې غوښتنه کړې ده کدي په دې اړوند لغوندې لن تفصیل تاسو موږ سره شریکي
څنګه چې د مېرمنو خبره ما وکړه چې د کال 2018 رئیس پاکستان ته پناه وړل یم دا ډول په خوري سرتيري چې په افغانستان سره په ډیرو مشکلاتو باندې البته په ډیرو سکوندو سره وټواني دل چې ځان پاکستان ته ورسوي او په یو لیک د نړیوال ټولنې څخه د امریکا څخه ورسره د ملګرو ملتونو څخه د جدي او عاجل همکاري غوښتنه کړې او دا وی هم دا وینا ده چې موږ په ډیرو سکوندو سره ځان دې ځای ته را سوال تر څومره دلته پناه واخلو ځکه چې په افغانستان کې ځینې چې پاتې شوی په همدې لیک کې راغلي د دې شورا غړي د خبره کړي چې هغه کوم سرتیر چې په افغانستان کې پاتې ول هغه د طالبانو د استخباراتو د ادارو او د خلکو د دوري ونیول شو ووژل شو یا په پټه یې هم په ښکاره او هغه کوم چې په زندانونو کې دي نو د غوي ژوند هم تر ډیره حد پورې شکنجو لاندې دي هم جسمي او هم روحي هغه کسان چې یا هغه سرتیری چې په پاکستان کې د دغه دونی مکال رئیس د ترجمان کوي په دغه لیک کې دوی ویلي چې دغه دونی مکال موږ ډیر پستونځو سره درته تیر کړی او وینا هم دا چې موږ اقتصادي فشار تر لاندې یاستو موږ د روحي فشار تر لاندې یاستو او دا چې د دوی کوم ویزه چې دوی ځان سره وړي او دغه موده پای ته رسیدلې نو دوی ندي توریدلی چې ځان ته بیرته تمدید کړي نو په دغه حال کې پاکستان وشړي او نړیواله ټولنه هم راسته ونکري نو یو
ډیر
ستر نورین سره
مخامخ شي ډیر زیات مننه ناغلی صفای چې راغلې زموږ سره مل شوې په پروګرام کې تاسو ته وخت واړو
ډیر مننه سلامات اوسه
وی او ای ډیو اپ سټیلایټ ټي وی هر اورس سلویریش ساتا په دیشنټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټی وی تازه تولا او به طرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه پینزا ایست چینل یو سل درې هر اورس سلویریش ساتا لډي وسره اوسې
د بهس کې چې تاسو کومې خبرې وريدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
د دې بیگراوند لیدونکو او اوریدونکو خبرونه تاسو واوریدله او بحث مهم د تیرونکو او د ملمنو واوریدو طالبانو په 2021 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د بیا واک ته رسیدلو وروسته د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې اصلا د جنو خوندزي نه دی پرانستي همداشان طالبانو د 2021 کال د دسمبر د وروستۍ اونۍ راهسي په پوهنتونونو کې د جنو او خزو پر ذکر هم بندیز لګولای دی طالبانو د نړیوال ټولنې او خپل حکومت د زینو چارواکو د پرله پسې غوښتنو سره سره د لومړنۍ دورې څخه د پورته دورو د جنو پنځي هم تړلې ساتلې دي او همدارازه خپل نور بندیزونو ته هم دوام ورکړي چې ټولنیز او نور سیاسي بندیزونه دي دا هم دې سره موږ نن نه خبرونه هم پای ته رسی او د ملتیا مو بیا هم ډیره زیاته مننه کوو چې تاسو زموږ سره د خبرونې تر پایه مل پاتې وي په دې خبرونې کې ز تاسو قربانه او ما منزه شهید او د خبرونې پروډوسر وو عابد حسین تخنیکی اړخ تاسو موږ همکار انجنیر او ټریسی وا او د هغه هم ډیره زیاته مننه کوو چې دا خبرونه تاسو ته وړاندې کړله او په دې هیله چې تاسو هم ترې ګټه اخیستي وي او معلومات مو ترې ترلاسه کړي وي تاسو ته ښه وي غواړو تاسو د لوی الله په امن او امان باندې سپارو تاسو ته ښه وخت او د الله په امان.